سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم په دې خبرونه کې وړاندې پروان ته ځو او هلته مو د سیل له امله د ځپل شویو خلکو له حاله خبرو. د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلونو په افغانستان کې لشتر لږه یو سلو څلور پنځوس تنه وشلي. اشرف غني د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس د بندیزونو پر ضد لاریونونه وشي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورینې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
د یو څلور سلور سلور پنځوس تنه شهیدان لرو، خو دا شمیره د بدلیدو په حال کې ده او دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي.
په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او میدان وردګ کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښتی، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یې یوازې مالی زیان اړولی دی. بلورته په افغانستان کې د ناټو د غوټ ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناټو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د ارده خبر پاڼې په حواله اشرف غني او ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغیدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل ماکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربن له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون پنځمه وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلعه ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلعه هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
وصل وشتنه د کراچی په شار کې اولش تر لږه شپاره سنب خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی وو، خو نن سهار محکمې خپله مخکینی پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي، خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعات کړي. محکمه د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې ور بدل کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وشي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډې بندیز ولګاوه، ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او له یو بل یې د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت کړې. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شاید تر 1.5 لک پورې کسان په دې مظاهرې او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2.2 لک کسان په کورونا اخته شوي دي. تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغه سیمه ته ورشي چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د څلور درجو توپان په دې سیمه کې لشتر لږه څوارلس تنه ووشل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. په بیلاروس کې نږدې 50 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته برخې کارکونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي.
په بیلاروس کې د اگست په 9مه د جمهور ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه راهیسې خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 216 زیات مظاهرچان ونیول شول. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چنیول شوي وو، پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرچیانو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. اساج رډو په منسنی سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه د خبرونې په پیل کې پروان ته ورزو، د راپورونو په برخه کې له پروان د اساج رډو خبريال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش سپ تاسو تازه معلومات څه دي چې د سیلونو لامل په پروان کې تلفات څو تر رسیدلې؟
سلام
علیکم
جناب شبرسه، د دې انا په دې حق له ارقام دوار خان دې ځینې منابع وایي چې د سلند ډېر دي، خو تر اوسه چې او ځخلیان درې سو دي درې، خو اوس د اصلي منابع سرچینې چې حکومت محلي د پروان دی هغه وایي چې یو سل لس تن کسان تر اوسه جسدونه را پیدا شوي ده او یو سل ډېر ځخلیان دي.
هنه څه تیر شپه پیښوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاوجین چایلانی اساجی رډو ته ویلی و چې په ټول افغانستان کې 240 تنه او بخشي 1450 تنه وشل شوی دي او 240 تنه ټپیان شوی دي. کوم ارقام چې تاسو اوس یوازې د پروان په برخه کې وایست د ټپیانو شمیر خو دغه تاسو زیات یادوي او دغه 110 تنه چې د پروان چارواکو ویلی دي دا نو رسمي ارقام دي.
باندې بار تناقض چې تاسو اګلمون د پروان چارواکو سره هم شریک وکړ او د رسیدګي په اوادسو کې د چارو وزیر سره هغه وایي چې د پروان حکومت هغه جسدونه چې وباسي او تر سره کوي د ساتامینه غواړي ارقام د جمعتي خو لیکن د هغه د رسیدګي د حوادثو وزارت د پیشبینی کړې و په دې خاطر چې ځینې جسدونه په واور لاندې دي د اوار لاندې دي هغه ته پیشبینی کړې و هغه وایي دا یو تناقض نشته. لیک هغه دی د خپل فرق کوي د هغه د وزارت کار او د حکومت محلي حکومت پروان حکومت.
بله، د غوسمناتړ ماموریت د ناتو د غوسمناتړ ماموریت ویلي دي چې په پروان کې خلکو ته یو مقدار خواړه د تراکوب د ځان پاکولو ځنګړي مواد او کمپلي رسول دي. د مرستو په ارتباط د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې ځینې مرستې شي وي. ل خلکو سره چې تاسو خبرې کړې په پروان کې څنګه دوی ته مرستې رسیدل؟
پدې اګل خلکو ډیره شکایت لري او د دې شکایت ته دي چې تر اوسه هیڅ کوم هغه هم کومه کوله مرسته پکې وغوې ته نه رسیدلې. په دې خاطر چې ځینې کورنۍ چې د مختل ماتم ناشې دي په دې خاطر چې د هغه جسدونه تر واورل اوارو لاندې دي او کومه کوله هم نه رسیدلې. ځینې نهادونه ځینې تجار خلکو او خیر کسان چې آلته په پران کې راځي او مرسته کوي هغه ډیره بنازنه دي چې په چا د دولتي چوکاټ نه ده هغه ډیره بنازنه دي. خو دولتي چارواکو وايي په دې خاطر دا وستونز تر اوسه پاتې ده په دې خاطر چې سروې تمام شوې نه ده. در هغې دا پدانه د دې اوسه څلورم راځي د فاجعه د چې اوس دی نو تر اوسه په دې خاطر دا وستونز موجوده ده. په دې اړه شکایت هم د خلکو او د پرشو کسان ډیر دی په خاطر چې حکومت وايي چې د هغه سروې را تکمیل شوی نه تر اوسه.
بله هنر صاحب، په کڅه هم ځین راپورونه وایي چې په کاپیسا او پنشیر کې چې د دې سیمو راپورونه هم تاسو ورکوي، په دې دوه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي او هلته د مالی تاوانونه رسیدلی دي، خو د سر تاوان نه دی رسیدلی. په دغه دوه ولایتونو کې تاسو معلومات څه دي؟
د کاپیسا کې لکه د پنشیر نه ډیر د زلزله کسان ډیر دي او د هغه عملیات را ختم شوی دي، په دې خاطر چې شل کسان په کاپیسا کې وژل شو یا پکښو او په پنشیر کې ډیر کسان وو. دلته عملیات ډیر وخت نه نیسي او ځینې لارونه باندې په دې حالت کې حکومت پنشیر حکومت او د کاپیسا حکومت د خلکو ستونزه را توجه کوي او دا څنګه ان شاء الله به حل کیږي. خو مګر په پروان کې فرق کوي، دلته ډیره غټه فاجعه ده، تر اوسه ډیره د شهر د سیمه کاملا د چيري بدل شوی ده، کاملا تغییر کړی ده، ډیره بد وضعیت ده، ډیره تر اوسه ډیره بد حالت ده.
مننه هنر صاحب، دا ازادي راډیو خبریال احمد هنایش له پروان وو چې تاسو ته د پروان د سیلونو په اړه تازه معلومات درکول. د پوینا چې چارواکو ورته ویلي دي تر اوسه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 130 تر رسیدل دي او شاوخوا 300 تن نور ټپیان شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اساج رډو په منځني سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو نن کوم موضوعات چیرلې دي؟ ناجه صافي کتنه ورته کوي.
هر څه صبر رسپانې د څولې پټړاو ورسېو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځنډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره دا لامل شوې چې اندېخنې ورستر بلې زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستی او لیکلي چې طالب ډلې یو ځل بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوی چې ګنی راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکو په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د ورستیو اوغونډو پایله ده. ورسپانې ادعا کړې چې امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي، خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او ملي شیل افغان ځواکونه سره په مخامخ جګړه کې وشل کېږي. هوا دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان يرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سولې نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې 300 خطرناکو زندانیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او وست دغو بندیانو خوشی کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده. او دنیا ورسپانی هم د سولې په مسلې لیکنه کړي. ورسپانی د ولسمشر حامد کرزی ورسته یو سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې طالبانو پاتې بندیان باید ژر تر ژره آزاد او بین الافغاني خبرې پیل شي. وړاندې راغلي د څولې له اوسني فرصت نه باید ګټه واخیستل شي. په سرمقاله کې همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړې ته اشاره شوې چې دغه هوکړه بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار پرانیزي. سرمقالې لیکوال چنګار کړی حکومت باید د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشی کولو سره سولې ته زمینه برابره کړي.
د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځنبه په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام لمخي چې نړیوال بانک یې تمویلوي، په افغانستان کې له بیوزلو سره پستر ډول او څومره مرسته کیږي. په دې موضوع نن د ازادي راډیو